ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر د سلورو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر در سره يم د خبرنو وای نه سلام مومن دی او زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان دی زموږ سلامونه قبول کړي او خسته مازیګر ولري خبري غړې د لومړی نیمای کې به تر رپورټونه لرو په دې باندې مای کې درته د مشال ترانه د بس باندې کو نه د هر صد اوریدو لپاره له مشال سره اوسه سر کې خبرنه د اسحاق مومن نه
خبرونو سره ټکی چین له پاکستانه په چینی انجینرانو د برید په د پلټنو غوښتنه کړې د بلوچستان په چین کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لیویز یو سالدار حمیدالله ترین وژل شوی او اسرائیل د غزې په جنوبي برخه بېګا شپه د دې باوجود سخت بمباري کړې چې فلسطین کې د سمدستي ډزبندۍ لپاره نړیوال فشار رامنځته شوی. خبرونو تفصیل چین له پاکستان په چینی انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې د مارچ په شپږویشتمه د خبر پښتونخوا د شنګلې ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې د 15 چینی انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت او کونسلګری په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري یې غوښتي چې د برید په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې په بیشام کې پر چینی انجینرانو د ځنمرګي برید په لړ کې غمرازی کړی ده. د وزیر اعظم له دفتره د مارچ په شپږویشتمه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او په کې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکړي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په پښین کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لیویز یو رسالدار حمیدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري جوبل شوی. د پښین ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل مشالې دوته پر لګلی یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن لومړی د پښین په منځري کلی کې نه وسلوالو د لیویز سرتیرو په قافله برید وکړ او د حمیدالله ترین په ګډون دوه سرتیري جوبل شول چې حمیدالله په کې وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. په بیان کې راغلی چې کله نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل نو پر هغو هم دغه وسلوالو ډزې وکړې او دوه سرتیري یې جوبل کړل. په بیان کې راغلی چې په نښته کې یو جوبل شوی وسلوال په منځري کلی کې پټ شوی او نور د قلعه عبدالله په لور تښتېدلي چې د لټون عملیات یې روان دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخو د منځري سیمو اوسیدونکو مشالې دوته ویلي چې یا د پیښې هغه وخت رامنځته شوه چې کله لوی سرتیرو د یو اشتهاري مجرم د نیولو هڅه کوله چې دغه ملزم پرې ډزې وکړې او لویزو ته یې مرګ جوبله واړوله. پیښور کې پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوص چوکۍ په اړه د مقدمه اوریدنه پیل کړې. د برچال کې دا چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص غړو نه د سوګن نه خستلو په معاملہ حزب اختلاف پیښور های کورټ ته خواست کړي. د خواست اوریدنه د مارچ په شپږویشتمه پیل شو او نن به هم دوام لري. پرون د اوریدنې پر مهال د پیښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی چې ولې یې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په دویشتمه نیټه د اسمبلی غونډه نه درغوښتي. په دغه اړه بیګا مشال دوسره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت الاسلام وفی وکیل فاروق اپریدی وویل چې کچېرې سپیکر له دغه غړو سوګند نه اخلي نو د اساسي قانون تر مخه های کورټ سره واښته چې یو متبادل لار ولټوي.
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچري عملی تور باندې د اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې دا حلف ته تاسو والے او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو اقلیتونو ځانګړي څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو وویشل شوې چې سنی اتحاد کونسل په قانوني او عیني توګه د خپل مخصوص څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. مشال لړیو ته غوږیستئ. د پاکستان د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې په هیواد کې د سختو بارانونو او د ځمکې ښویدنې د احتمالي خطر له امله ولسته د محتاط اوسېدو غکړی د پاکستان د موسمیاتو څنګه په خبر پاره کې ویلي چې د لویدیزو بادونو لړۍ به نن له مارچ 28 څخه د پاکستان لویدیزو سیمو ته ننوځي او د مارچ 28 به په لوړو مرکزي سیمو خوريږي چې له عمله به یې د مارچ تر 30 نیټې پورې د هیواد په لوړو او مرکزي سیمو کې باران وشي. بیان زیاتوي چې په خبر پښتونخوا مری ګلیات کشمیر او ګلګت بلتستان کې د مارچ 29 او 30 نیټه د سختو بارانونو له عمله د ځمکو دوه خطر دی. د او اخیری خبر دا چې اسرائیل د غزې په جنوبی برخه بیگا شپه د باوجود سخت بمباری کړي چې فلسطین کې د سمدستي ډزبندې لپاره نړیوال فشار رامنځته شوی. دغه سیمه له کاتۍ سره مخ ده. محاصره شوی غزه چې مرستو ته سخت اړتیا لري، امریکا ویلي هلته به له هوا څخه مرستو غورځولو ته دوام ورکوي. په غزه کې رفاه یوازینی ښاري مرکز دی چې تر دې دمه پرې د اسرائیل ځمکنۍ او ځواکونو برید نه دی کړی. دغه ښار چې شاوخوا 15 لک خلک ورته کړه شوي هم د ممکنه برید له خطر سره مخ دی. لدی خار ډیرو خلکو د مصر پر لور روان شوی. یو تر دې معلوم شال خبرونه.
تاسو له اسرائیل ممنه خبرونه اوریدل او په پاتې خبرونه کې زنه جی بامیر ستاسو قربایم. د خبرونه په دوه منی مای کې به درته د مشال ترنلاندې باس وړاندې کوو. خو اوس رپورټونه په داسې حال کې چې پرون د خبر پښتونخوا په شانګله کې د چینایانو په ګاډي په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او دغه پاکستانی ډرایور وژل شول. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار ودرولې ده. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی چې د پیښې ذمہوار کسان دی ونیسي او سزا دی ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی و. په پیښه د خپل ژور غم څرګندونه کړې او په دغه اړه د لوړې کچې د پلټنو حکم کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. نیاز احمد خان له نور تفصیل سره.
د مارچ په 28 نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته د کې وجل شي 15 چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړل شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اړه کچه تحقیقات روان دي. د پیښه وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په 28 د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید وو او د بارودو ګاډۍ د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجل شوي چینایانو کسان دغه سیمینا 14 کیلومتره لري د سوډیم کې کار کو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت صورتحال له په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وای.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سکیورټی دا هغه بشام ته طلب کړی شوی دا او په بشام کې د سکیورټی کم انتظامات چې دی هغه سخت کړی شوی دی. عام خلک چې دی په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دی او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شانګله کې
د ضلع شنګلې بشام غونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلون راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لوی منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي دزې شوې چې پکې 13 تنه مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې 14 مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیلابیلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوې دي، پاکستان کې هم شوې دي او همدغه انجینیرز باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دی، دا هغه کم انجینئر دی، هغه دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر هر ځله خپله یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه هم دا غواړي چې دا هغه خلکو ته سیکیورټی ملو شي. درې مقصد هم دا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه درستو شي او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي او دا پاور پروجیکټس یا دا روډس پروجیکټس یا سی پیک دې ارسنه دی پاکستان یوازې شي او چین دې شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده 14 د ملک صدر، د پوځ ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم په امنیتی موضوع کې پاتې کېږو. په پاکستان کې نامنی مخ په ډیرې دوه د یوازې په روستۍ څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان لزګونه امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پی له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي. خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 چینایانو وژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباو د یو شمېر حملو مسولیت بلوچ بیلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی. تفصیل د اسمت سروانه.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوص او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پی وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر وی اډې خنړې حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې و پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادي پوځ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بودی. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لوبړی برید نه دی بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غني حمله شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوز د مجید لیواله لوري حمله شوې و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 11 کسان ووژل شول.
د منګبل رپورت هم د بلوچستان په اړه ده. د بلوچستان د دکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلي و مزدوران تر اوسه نه دی مندل شوی. د کویلي د مزدورانو د اتحادیې په وینا یاد مزدوران بلوس وسلوالي ډلې تختولې دي. اتحادیه زیاتوي چې وسلوالي ډلې ورته په دکې کې د کویلي د راوستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کویلي په قانونو کې د پرله پسې پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره هم کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره عملی ګامونه پورته کول غوښتنه کړې ده. نور معلومات د ایوب ترین پر رپورت کې.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاډډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کویلې د راستلو کار بند کړي. اغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او اله دا چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزور نه دی. حکومت خو د خلک د لیبر ته تحفظ وکړي نو هیڅ خوشته ولې دا هیڅ به وجود هم د کیسه وشو کېږي نه نو د خلک راغلي دي بیا پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټیم کې دا مسلې ډېر پیشینګیانې دي. دلته اکثر ټیم نږدې دی د لیبر د شوټۍ ټیم نږدې دی نو بعضی اوقات دوست ځینې خلک راځي چې هغه یار زمونږ بل خرابېږي زمونږ پیسې ورکاوه کېږي دلته اختر را روان نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرې ایښې دي په کوم کې چې یې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کوېلې د را ایستلو کار دې بند کړل شي. خو د بلوچ وسله والې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخې ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کوېلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیښه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال لیډو ته وویل چې د حکومت د بې غورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کی مائنس شاته لکشینی مائنس شاته کښېنستلې دي. د هغه وجه دا ده چې دوی د بارودو دماکه کړې ده او دا د بارودو دماکه دا اول غشت نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منع کړې دي چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه د مځکه د چا پر نامه ده. هغه هلته کار نه کوي ټیکداران لګیا وو او دا هغه دا نتیجه وسوله چې دا د دوو ځوانان د روزې په میاشت کې دا د شهیدان شو.
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل شوي دي چې په پاکستان کې د کوېلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1923 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کوېلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام د سفیدې لرګی یوز کوي. نو اکټ کې هم لیکلي دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي کم از کم باید کې شپږ فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري. ما خیال پنځه شپږ انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې د لکا حساب سره ماینز دي.
خو دلته په کوټ کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر او درغنی شوانی بیا وایي چې تر څو د کوېلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی تر هغه وخت پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
دا مشال رادیو دا پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د ښځو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوص غړو نه د سوګن نه خصلو په معاملات د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. د خاص په حزب اختلاف کې شامل ګوندونو کړو. دا اوریدنه پر مهال د پیښور های کورټ دوه کسیز بنچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتل دي چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 22مه د اسمبلی غونډه نه وغوښتې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو دیش ځانګړي څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بیلابیلو ګوندونو ویشل شوي چې کله سنی اتحاد کونسل په قانوني او آیني توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. د غلام غوث رپورټ.
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا ګورنر د مارچ 22مه نیټه د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د اسمبلۍ د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه خو د اسمبلۍ سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلۍ اجلاس نه و رابللې. او د هغې وروسته بیا په دې معامله په پېښور هایکورټ کې د حزبي اختلاف د بېلابېلو ګوندونو لخوا یو ریټ پټیشن داخل کړی شوی و. د مارچ په 26مه نیټه په پیښور هایکورټ کې د دې مقدمې اوریدنه پیل شوې ده. په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالت غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلۍ د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي نو په کار د اوس د دوی نه حلف هم واغیستل شي.
د زنانه او ماینورټی والا اوس هایکورټ ته راغلي دي. هایکورټ کې ریټ کړی دی چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې زموږ د حلف بردارې تقریب منعقد کړي. اوس دا خبره د عدالت کې ده. په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی. د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچرې عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي دا حلف تاسو والے او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کی.
په پیښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال محمد طيب خان وایي عدالت په دې معاملې کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه جواب طلب کړی دی او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملې کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کم دی نو د عدالت سره دی او سبا امکان دا دی چې عدالت په دې کې آرډر ورکړي د د دینه د حلف اغستو د پاره د کسيزه بنچ په اوري او پدې کې با د سپیکر چې کوم جواب دی غو سبا عدالت کې پیښ کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د اتمې فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پیښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی وو خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل او سنی اتحاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه ورکړي.
دا مشال رادیو ده تاسو د غلام غوث رپورت اوریدو. سم یو بل رپورت د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان مشر قاضي چیف جسټس قاضي فایز ایسات یو لیک استولې ده. په دغه لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس دې په عدالتي کارویانو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنه وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه د یو جوډیشل کنونشن یا عدالتي غونډه راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو پکې بحث شي. ځینې قانون پوهان او شننونکي دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي. راشد خټک پر اسلام آباد رپورټ راکړي.
په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوې ده او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغواړي چې د ټول ملک د بیلابیل عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي. د پدې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
یہ پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیسا بہت سے جو ہے
معلوم نہیں لکھنا دے تب دوران دو ہم دس خطوں نکل شوی دی ڈیر خلق دا وے چ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججان ترمنز ڈلا بازی رہا ددی ڈیری وجی دی ہما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خا وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار اسوسییشن صدر وو او خا غور زوی وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټای تړلې وي
یک بازو په کالی پټی باندې اعتراضاتو می پیش هو تاکہ خپل احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرے.
لیک د جسټس محسن اختر کیانی، جسټس بابر ستار، جسټس طارق محمود جهانگیری، جسټس سردار اعجاز، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو د فشار اچولو بل بل پیښ هم لیکلې دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همان کسي ډوکیټ وایي چې دا خط د خبرو ثبوت دی چې د پاکستان عدلیه آزاده نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی. نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایری وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه ده روانه او دغه ولې د دوی لپاره دی ویل چې ګورم زموږ لپاره دا د بدنامۍ بایس دی کنه مختبه ګورو چې څه کیږي. خدای شي اقدام دی جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اول چې به انکوایری دی وسی کوم چې لړلې یو هم باید چې ښکارا سو او که از مشکردار صفادی هم شکاره سی باید چی. البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دا نیسی کولی چې دا سچ د پردې باندې کښینی او لا مطلب یو اقدام نه وکړي نو خامخا به یو کمیشن جوړی.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په مهال په استخباراتي درو د رقم تورونه لګولی وو. له هغې پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاده عدلیه ضروری ده. د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ زما په خیال د ملک د عدلیې په تاریخ کې دا ډېر مهم خط دی چې شپږ ججانو لیکلی دی. دوی د هغه پیښو ذکر هم کړی دی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي ادارو په دوی فشار راوړی و. که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابتېدای شي.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتی ادارو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لیکره کړي. خو د رسنیو د رپورټونو تر مخه پښپاکستان مارچ د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس امیر فاروق او د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فیض عیسی ترمنځ په دې اړه ملاقات شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وروسته لاغه چې په پاکستان کې د برېښنا یا بجلی نرخونه ډېر لوړ شول، همدارنګ د بجلی لوډ شیډنګ هم په بیلابیلو برخو کې د پاکستان ډېر زیات شو، نو خلکو د شمسی توانایي طرف ته مخه کړې ده. دوی سولري لګي په خپلو کورونو کې او لوډ شیډنګ نه ځان بچ کوي او د زیاتو بیلونو نه هم. حکومت هم هغه هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لوري ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو باندې کار هم پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې کچیرې خلک د سولر یا شمسی انرژي نه کار واخلي نو د درنو بیلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هواره شي. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد پرې رپورټ لري.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بیلونه بولل کېږي. د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلقو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالي د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 6 مشال ریډیو ته وویل
نسروج کی با بجلی سحر تلا او مخام راتلا او بیل به هم ډیر زیات راتلو. نو داغي د وجی مون سولر ولګو نو ماشاءالله وس دا بیل هم ډیر حد پوری کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چی وی نو د مزګره پوری په سولر چلیږي او داغي نه پس مخام مسخوتن د پاره هغه الری بیټری کی سیو شوی نو هغه بیا یوز کوي.
دو ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2000 ل 2500 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یو 3.5 میگاواټه پروژه او بلا 50 میگاواټه پروژه د نوخار په کولاچی سیمه کې روانه ده. پنځمه د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کېدلو هیله څرګنده شوې. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي پر مد کې آلاز د کړه کوونکې او د وولټ ماینز نومې کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه د ضرورت مطابق نو دغه چې کوم روټین یوز نو په 2-2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي چې کوم زمونږ په خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز ولا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوچ کېدل غواړي. نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي
د هواد په ټولیز تولید کې د مریضي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټي ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2,926 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د وسیم سجاد رپورټ مو اوریده. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې زمونږ رپورټونه په ویډیوي بڼه وګورئ نو زمونږ یوټیوب چینل ته سر ورخکاره کړئ. زمونږ په یوټیوب چینل کې په زرګونو ویډیوګانې پرتې دي. زمونږ همکاران هر ورځ تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې جوړوي او دا موږ په یوټیوب کې تاسو لپاره خوندي کوو. نو که زمونږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ همدا اوس سبسکرایب کړئ او زمونږ کومې ویډیوګانې چې دی هغه خامخا وګورئ، خپل نظر هم را سره شریک کړئ. تاسو کولای شئ چې موږ سره زمونږ په شمیرو باندې اړیکه ونیسئ او د مشال رادیو د خبرونو په اړه نظر راکړئ. ستاسو نظر موږ لپاره ډیر مهم دی، موږ ستاسو د نظرونو په رڼا کې خپلې خبرونې ترتیبو. او اوس سلور نیمې بجې د مازیګر شوې دي. مخکې تر دې چې د مشال ترڼا لاندې باستر ته وړاندې کو، د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. د بلوچستان په پشین کې د ناسرګندو وسلوالو په ډزو د لیویز یو رسالدار حمیدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري نور ژوبل شوي دي. چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا د شانګلي ضلع په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران وژل شوي. د بلوچستان د دوکۍ څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلې و مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. او د امریکا په بالټیمور کې د وی بارون کې کشته له پل سره د جنگي دو د پل دره پریوتو په پیخه کې شپږ مزدوران لا درکه شوي دي. دا د خبرونو لنډیز. او اوس هم تاسو د پاره عبدالحی کاکړ پروګرام وړاندې کوي د کرخې په غاړه د مشال ترناله نه بخنه غړم. او د ځل پکې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بلې لړۍ په اړه د ممکنه فیصلې بیلابیل اړخونه سړل شوي دي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ، هرکلی کوم. د پاکستان حکومت تیاری نیسي چې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د سیټیزن یا تابعیت کارډونه لري له هیواد وشړي، خو په دې اړه حتمی فیصله لانه د سوي او ټاکل شوی دی چې حکومت د اپریل په میاشت کې په دې اړه غونډه وکړي. تر دې وړاندې حکومت تیر کال هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل د پاکستانه وایستل. د حکومتي شمیرو له مخې تر 15 لک زیات افغانان افغانستان ته تللي دي. که حکومت دا ځل د سیټیزن کارډ درونکو افغانان باسي، نو د دوی د شمیر دا مهال شاوخوا 8 لک جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په افغانستان بمباري کړي او طالبان حکومت بیا پر پوله د پاکستان پوځي تاسات په نشه کړي ول. تل داسې لیدل سوي چې کلم د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب سوي، نو کله ناکله یې زور په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو او سرحدي تجارت پریوتې دي. داسې ولي دا نورې پوښتنې د مشال ترنلاند کې چېړو. را سره دی له پېښور خبريال رفت الله ورغزای او له لندنه په پاکستان کې د افغانستان لپاره پخوانی سفیر زرداشت شمس. رفت الله ورغزای له تیرو څه د پاسا 12 سیسو د افغانستان پر چارو خبريال کوي او زرداشت شمس بیا د پاکستان او افغانستان د تعلقات په چارو کې ډیر دخل پاتې شوی دی. تاسو دواړو ملمنو ته هرکلی کوم.
مننه.
خو تر دې لمخه چې تاسو ته راسو، د ځینو هغو افغانانو چې په لاهور کې میشتي د ممکنه حکومتي فیصله پاړه خبرګون سدي د دوی اندیشنې دي. له دوی سره زموږ خبريال طاهر جمیل خبرې کړي. راځي اول باغو ته غوښته به براسو.
موږ په داسې پاکستان دی، موږ افغانستان بالکل لیدل نه دي. کولمبي موږ ته مسله دا ده چې موږ افغانستان ته لاړ شو الته د پارسي، او موږ سره دوه نشه نه چې مثال خبره الته سره زه په جوړ کوم د کم زه یو د کم زه نه یو. موږ پلار به نه کبه ویل موږ ته کندوز یو د بل زه یو د بل زه کنه کوم نو کندوز لیدل نه موږ افغانستان خو لیدل هم دغه پاکستان کې غړ شو پیدا شو سبب موږ دلته ویلې کاروبار موږ غځي کړي هم دغه غځي کې غړ شو یو ودونو موږ دلته کړي وي نو زموږ هیڅ رابطه نشته افغانستان خو دی خو سره
حکومت دغه غواړي چې موږ نه باسي هم موږ دغه بچانو ټول به راوښ دلته سوي د موږ ډیر غریبانه موږ بے وسی موږ دلته گزارنه کې افغانستان کې موږ سخرو موږ ته ما چې وکي چې موږ نه باسي دغه ملک نه
موږ زره خو پیلا دغه حکومت یې موږ د درخواست چې موږ خو وسم نه لرو څلوه درخواست مثال خبر پیخور پورے پیسے بچان بچان دی مقام بچان دی بیماران دی رو رو دا درخواست پری دی حکومت کې د موږ گزارا نشته درور کولا هر شي قیامت دې موږ وسپانه موږ کریم نه لرو ورور کولا وسم برابر نه ده او موږ دا حکومت دا درخواست چې موږ نه تنګي چې گزارم کې موږ خپل ته دا به موږ ډیر غټ خوشاله دا دوبر دي کې موږ سره کته دا موږ ته وسم ته خوشاله بیا هم ته خوشاله د سینې کې شي دا به دې موږ څه کله یې رنه کوو موږ سره دا گزارو کې چې موږ وباسل ډیر بل وخت سره مخ کیږو.
دا خو هغه افغانان دي زردشت شمسی به عرفت الله ورغزی سپ چې دوی ویریدلی دي چې ممکنه تور دوی دی واده وزي. خو یو بل موضوع چې اکثره خلک پکې ډیر کنفیوز وي او سرپوی جن هغه دادی چې په پاکستان کې په څو حیثیتونو کې دغه افغانان وسی. زان چې اول په دې باندې ځان پوی کو او بیا به زه تاسو دواړو تراسم او د دې لپاره به ځان پوی کو د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویان کیسره پردایس په پاکستان کې د سازمان ویان دی هغه راته تشریح کوي چې په کم کم حیثیت کې افغانان په پاکستان کې اوسي. هغه به ورو به تاسو تراسم.
په پاکستان کې مختلف قسمه قانوني حیثیت لرونکي افغانان شون کوي. پہله کټګوري ولا هغه خلک دي چې سره چې پی او آر کارز یعنی پروف اف رجسٹریشن کارز دي او دغه کارونه دي ته حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2018 مهم کې ورور کړیو او دا خلک اوس په پاکستان کې ژوند کوي او د دې تعداد 14 لک دي. د دې علاوه بیا هغه خلک چې چا په دې رجسٹریشن عمل کې یې سنوا واستي او هغه غیر رجسٹرډ وو نو هغه حکومت په 2018 ولسم کې حکومت د آی او ایم په برس سره دا خلک رجسٹر کړ او تقریبا 3,000 خلکو ته افغان سټیزن کارډز یعنی ای سی سی کارډونه ولا ورک. نو دا هم د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. درېمه کټګوري هغه خلک دي چې چا په دې دواړو رجسٹریشن عملونو کې یې سنوا غستی. نو دغه حکومت به هغه ټایم کې به وایي چې 4,000 خلک دغه په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. بیا څلورمه کټګوري ولا خلک هغه چې کوم د 2021 نه پس د افغانستان نه دلته پاکستان ته او ایران ته نور هیوادونو ته لاړ. نو تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق 1,000,000 خلک پاکستان ته راغلي چې په هغه کې 1,000,000 خلک هغه مختلف هیوادونو ته لاړ او 6,000,000 خلک اوس هم په پاکستان کې دي چې په دې کې 4,500,000 خلک داسې دي چې هغه دلته مونږ ته اپروچ کړی دی او مونږ سره سکرین شوي او ریکارډ شوي دلته کې. نو دغه خلک په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. تیر کال په سپتمبر کې حکومت چې کوم پلان مخې ته راوړلو نو په هغه پلان چې کوم پیرنی فیز و په هغه کې تقریبا څه د حکومت چې کوم ټارګیټ و دا و چې ان ډاکومنټډ خلک په پاکستان کې غیر رجسٹرډ خلک په پاکستان کې چې څومره دي نو هغه به موږ واپس خپل هیوادونو ته لیږو. نو تقریبا 15,000 خلک هغه افغانستان ته بیرته واپس لاړ. په دې کې 6.9% هغه غیر رجسٹرډ خلک او 2% پکې پی او آر کارډ لرونکي او 2% پکې د افغان سټیزن کارډ لرونکي خلک وو. نو دا چې کوم پلان و دا اوس پورې دغه پلان روان او اوس په دې کې لږ هغه راغلی او کمی راغلی.
دا د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو سی آر په پاکستان کې وایند کیسر افریدی. زردشت شمسی په اول به تاسو ته راسم او سوالم دغه دی د افغانانو غبرګون مولید او د کیسر افریدی ټول راته تشریح ک تصویر توري واده پور راغی. تاسو خپل هم په پاکستان کې ډیپلوماټ پاتې سوی یاست د افغانستان استازیتوب هم کولی او په دې چارو کې دخیل پاتې سوی یاست. سوال دا دی چې کلم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خراب سي د دې زور مشکل نه کله وینو چې پر افغان کډوالو باندې خوځي یا د تجارت کوم دی دوارخزه یا خصوصا د افغان ترانزټ ټریډ دی د دې وجه څه د کلستا سو په دې ټولو چارو کې خبري اترې بم کولې له چارواکو سره وجه څه د تزور او په خلکو خيزه چې هغه په دې تعلقات خرابول کې دوی لسره رول نشته.
مننه کاکر صاحب. بالکل دا د خوشینه زده د تاسف زده چې هم تجارت او هم د ولسی اړیکی دغه د سیاسي ابزار په توګه کارول کیږي او دا اوسنۍ خبرنده د پرلپسې ډیرو کلونو دغه ستګلار روانه ده او دا په ګټه نه ده. د دې تاوان پاکستان ته رسیدلې ده او متاسفانه افغانستان یا ولس هم د نزيات متضرر شوی دی. کدی چې ته ګټه کولې دغه تګلاري نو د دې به مثبت نتیجې راغلې وي. نو دا غي نتیجې د دې چې د ولسونو اقتصاد خراب شوی، تجارت خراب شوی دی او هغه بل اخره د پاکستان اقتصاد مسره خراب شوی. افغانستان خو زه په جګړه کې دومره وخت اوس چې ګورو پاکستان هم په جګړه کې دی. د ولسونو اړیکی بیا د حکومتونو په اړیکی باندې هم تاثیر کړی دی، هغه هم خرابې کړې دي. نو بدبختی دلته ده چې پاکستان دغه د گاونډیانو سره به خصوصا د افغانستان سره اړیکی د دې ټولې امنیتی محور دي او د خپل جیو سټراتیژیک او د سکیورټی زاویې نه دي ته ګوري. د ولسی اړیکو ته احترام نه لري، د ولس اقتصاد، د تجارت، هوساینې ته کاغه د کرخو دواړو غواړو ته دي. یعنی دې کې دا نه دی چې یوازې د افغانستان خواته د خلکو اقتصاد هغې سره متضرر کیږي. د پښتونخوا اقتصاد د افغانستان سره تړلی دی. د جنوبي پښتونخوا د کوټې د چمن د دې اقتصاد د افغانستان سره تړلی دی. او موږ هلته هغه وخت چې ما ماموریت کوو ډیرو تنک ټینکونو البته د فاټا په برخه کې چې هغوی به دغه ارقام ورکول چې یعنی په 2011 کې یو فګر دوی ورکو چې د 2.5 لک پورې هلته چې کوم فیملیز دی هاوس هولډ دی یوازې په تورخم باندې چې دوی دا لاره بنده کړې ده د هغې اقتصاد او د هغې هغه روزګارو سره خراب شوی وو. نو همدغه دی چې پاکستان متاسفانه دغه ټولو اړیکې سیاسي کوي او چې سیاسي کې د امنیتي محور کې د هغې نتیجه به همدغه شي.
مننه زرده شمس مخل تاسو په یو دغه خبر وکړ رفت الله رگزی صاحب. زرده شمس خبره کوي چې پاکستان د افغانستان کا افغانان په پاکستان کې اوسي ک د افغانستان سره خپل د یو ریاست په توګه باندې چلند کوي نو امنیتی محور وي. یعنی ټوله خبره د سکیورټی له پرسپکټیو دی ته ګوري. ستاسو په خیال باندې لکه دا د پاکستان د حکومت یعنی مجبوری ده کنه دا په پالیسی کې چرته تاسو ته نیمګړتیا ښکاري؟
مننه کاکړ صاحب. ګوره دا د پالیسی خو چې دی تر اوسه پرې مونږ هم په دې پوه نه شو چې دا تیر لکه دا 15 کاله یا 40 کاله چې کومه پالیسی پاتې شوې ده نو په هغه کې چې مونږ وګورو نو مونږ څه ګټه وکړي. لکه اوس دا وګوره تقریبا پاکستان چې دی مکمل د جنگ په حالت کې دی. لکه اوس هم چې دی تاسو سره چې ما خبرې کوم دا یو برید اطلاع راغله او ډېر حساس ځکه وشو لکه حساس کسان پکې دی هغه ووجل شو. چې څومره معاملات دي هغه ټول په سیکورټی محور کې ګورو او دا هغه چې دی مونږ ته څه ګټه ملو نه شوې. په دې چې دا افغانستان وګوره کنه لکه دا چې اوس مطلب ذکر څنګه وکړو دا اوس خو بالکل هغه حالات ډېر ایکسټریم لیول ته تللي دي. نو دا چې کله مطلب لکه داسې حالات راشي چې مونږه په افغانستان باندې دباو چول غواړو هغه مطلب دی چې لکه خپل ټرمز باندې چې دی هغه ته مجبورول غواړو نو بیا مونږ همدغه شان چې دی یا د کډوالو د لارې نه چې دی سختیانې شروع کړو یا مونږ د تجارت د لارې نه چې دی سختیانې شروع کړو. دا کم او د کې بدقسمتۍ اوس دا دی چې دا دومره وخت مطلب دا پاکستانی قوم د خلکو چې کومې قربانۍ نه ورکې دا تقریبا 40 کال نه دا کډوال چې دی دلته افغانان چې دی پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ چې څومره مطلب لکه دو سره مرسته کړې وا یا دو ته چې شروع کې هغه ولنی مطلب دو د ایو خبره به کوم لسیزو کې چې خلکو کومې مرستې کړې وي کوم مطلب دی چې یو ښه تعلق جوړ شوی هغه اوس مطلب دی ټول چې دی دسی وی چې اوبو یوړو مطلب لکه دا اوس چې مونږ کوم قسم کارونه کوو کوم ګامونه اخلو نو دا اوس چې دی اوس الټه اثر مطلب پیدا شوی دی. نو اوس مطلب دا لکه دسی حالات دی چې اوس افغانستان کې ته چې چاته مطلب دی پاکستان نو مخ دی نو بس الله دې معافره تو کې مطلب لکه بس خو نظر باندې ورته څوک نه ګوري. نو دا ټول چې دی مطلب دی لکه ډېر چې دی هغه حکومتونو او د مطلب ریاستی کومې پالیسی دي
تقریبا یو خبر کلم د کابل او اسلام آباد تعلقات خراب سی نو بیا دا کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسي او یا دغه د سرحد تجارت سي دی دا د اوزار په توګه یو د آلې په توګه باندې د پاکستان حکومت پر کابل د فشار اچولو د پاره چوي کثم حکومت له دې سره اتفاق نه کوي هغه خپلې وجه شایي امنیت شایي نورې کیسې شایي حسن امنیت دی. خو سوال دا دی تاسو چې کله خبرې اترې یا دغه سر کول آیا دغه آلې چې دوی پر کابل باندې استعمالوي ستاسو په وخت کې د به کار وکړي یعنی خپل د کابل حکومت څومره به فشار محسوسي دا کداغه سی وي اقدام کیږي
چې فشار راځي اوس که طالبان دغه نه انکار هم کوي ځکه چې افغانان دي د یو افغانستان واکمن دي نو پاکستان ته یو پیغام ورکوي چې یعنی دغه وسایل ما سره شته دي که څه هم دا خبره ده دوی باید په یو منظم پلان د لارې افغانستان ته ستانه شي دا به دایمي دلته نه وي. خو خبره دا ده چې په دغه سي حالاتو کې چې په ډېر سخت فشار پر راوستل شي او موږ تاسو کتل چې کوم گزارشونه رپورټونه راغله د ډېرو بیزتیو شو اړه په سخت حالاتو کې په سخت ژمي کې دی ویستل شو نو دې کتابا یو خو پیغام او طالبانو حکومت ته چې اړیکې خراب دي او دغه ما یو وسیله ده دستا په زړه ذکرو ما
اسي ز منس کې مداخله کوم زړه شمس په تاسو واسه چې فشار خورا سي یو وار لمه خدا تجربه مخکیم شوې دي تاسو په وخت کې چې بکله دا تجربه وسوه په 2014 ولسم کې مو بیا چې اشرف غنی صاحب ورڅاغه وخت ولسم شرو هغه ویلو چې ګل وطن خپل وطن داسي نارای مور کړي و نو آیا تاسو به هغه خبرو ته غاړه ژدل چې کوم خبري په اساس باندې به با یعنی تاسو په فشار پالیسی کې به با تاسو بدلون یا هغه وخت لیدلی یا اوس د طالبانو باندې زړه تیر وار تجربه وسوله فرق راغلی دی؟ بیا
ګوره داسې ده، یو د پاکستان نقطه نظر دی، پاکستان خود خپل ګټو لپاره فکر کوي چې دا فشار باز یو سیاسي پیغام عمر کوم چې هغه د طالبان نه کوم نور غوښتنې لري، یوازې د مهاجرینو خو یو وسیله شو کنه، دا خو یو ټول شو چې دی کاري، اصل کې خو نور خبرې لري چې هغه د پاره آماده کی، هغه د پاره خو طالبان نه آماده کی، هغه خو مونږ ګورو او تیر حکومت نه هم دوی اضافي داسې فشار به پې اچو، مونږ ته ګټه هغه وخت دا رسول شي افغانستان کې به آمادګي نیول کېدل چې دغه کډوالو ته یو سزه برابر شي، د کور بندوبست ته وشي یا په نړیوالو غوږ وشي چې دوی سره مرستې وشي، مګر پاکستان هغه ګټه هیڅکله ترلاسه کړې نه دي، تیر ظلم نه دي کړې، خو د
هدف د پاره به تاسو د پاره ستنول فشار به در باندې اچوي، نو هغه وخت کې به په حکومت باندې فشار راغی، حکومت چې کوم پاکستان غوښتل هغه سبب بیا وسو د دې فشار په نتیجه کې
نه سوال نه پیدا کی، خو نه کیدو هغه خو په دې ممکن نه و چې لکه د پاکستان غوښتنې لکه اوس چې مونږ ګورو کې د طالبان نه د ٹی ٹی پی او د دې پاړه دي، هغه هم طالبان بخپل شرایط لري او خپل امکانات ته بګوري، د تیر حکومت نه خو د دوی ډېر غیر عملی غوښتنې وي، د مثال په توګه تاسو د هند سره اړیکې پرې کوي، هند ولې په افغانستان کې حضور لري، الفاظ دا نه و، هدف هم دا و، دوی به داس خودل چې افغانستان کې هند ډېر زیات حضور لري، هندوستان نو دا زما ته یو خطر دی او یا تھریټ دی، نو بهرحال دا داسې غوښتنې وي چې غیر عملی غیر منطقي، او هغه ته دوی په میټینګ کې نه ویلي، په مجلس کې نه ویلي، خو هدف یې هم دا و، ځکه هغه فشارونه غیر عملی و.
مننه رفعت ورکزی صاحب، آیا دغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او تاسو هم په پیښور کې یو ټول ژوند ملته تیر کړی دی، انګو کې تیر کړی دی، رالوی سوی یې او بیا ورسره خبریالي کوي، خپل په پاکستان کې په داخل کې چې کله دغه د افغانانو د یستلو خبره کیږي محکم سوی دي، خپل ځای خلک په خوشاله وي، هغه راحت سر احساس سوی چیرې دا ش فیصله وسو کنه، خلکو د پاره څه فرق نسته بلکې ځینې ځینې کې خفغان وي؟
نو دا ګوره د دې چې مکسټ ریاکشن دی کنه، لکه د سیزن نشم ویلای چې لکه بیا نو ټول مخالف ته دي او نو ټول چې دي مطلب لکه دغه دی بحث کیږي کنه، نو دا شان چې دی لکه مکسټ ریاکشن دی، مطلب ډیر خلک چې دی اندغه خبره کوي چې یار افغانانو چې تیر تقریبا سلويختو کال نه پاکستان کې دي، نو باید اوس دو تا لکه کله خو بځی کنه، څنګه چې شمسې مو وای چې لکه روغ دایمي خودل ته نشي پاتې کېدی، نو باید دوم اوس په کار دی چې لکه د پاکستان دو د خپل مقصد د پر استعمالي، نو اوس لکه دا وخت چې دو بد دین اوزي د دې اثر نه، او اوس مطلب خپل چې دا یو فیصله وکي اخر خو بځی کنه، نو ټیک دی چلتا افغانستان کې حالات ټیک نه دي، الته چې دی الته خو تیر مطلب دا جنگو نه دي کلن نه دي ټیک شوی، خو دا د اشرف غنی دور کې ډیر خلک واپس تدی وو، د سین نو مطلب دی چې بیا لکه دا چې دا راغلو د حالات خراب شو، بیا دا مطلب واپس راغلو، اوس چې بیا طالبانو دور راغلو نو بیا تقریبا دا وته لکه تاسو چې ذکر وکړو بیا راغلو، نو اوس تقریبا څو کم خو شا مطلب لکه پاکستان کې څلور میلیونه چې دی افغانان دي، نو دا چې دی لکه مطلب کله خو بن ځی کنه، نو باید اوس خپل افغانان هم په دې خبره باندې سوچو کی سمه چې ما ذکر وکړو کله اوس وګوره،
نو خو دې کې یو مشکل بلم دی، تاسو که چیرې هغه د افغانانو خبرې اوریدلې په لاهور کې وو، هغه کې بلکې ډیر وو په تیر ورځم چې تلل مشالې ډوم خبرې ټول میډیا او سر خبرې کولې، هغه دا او چې هغه سر افغانستان ته تللی نه دی، دا خلک دا دلته پیدا شوی دی، د دوی لهجه ماغه ده، د دوی خبرې ماغه دي، د دوی د خوړو ذایقه ماغه ده، دوی هغه کوڅې مغه پیژنې، سکولونه مغه پیژنې، په هغه لهجو خبرې کوي، یو بیکګراوند چې دی هغه د افغانانو دی، افغانان دی، نو دغه سي دا ډېر لوی تعداد کې د خلک له دې سره کم چلن پکار دی،
دا خو ګوره د سي دی چې دا اوس کله مطلب دا نومبر کې پہله چې دا کم ان ډاکومېنټډ کسان واپس تک باندې شروع شو کنه، مزف فل تور هم د دوزل تل خپل هم دا مطلب رپورټینګ د پاره، نو هغه ټیم چې دی ما ډیر خلک چې دی وکتل چې هغه په دغه خلکو کې ډیر چې دی پنجاب نه خلک ډیر تلو، نو ډیر کسان مې وکړو چې بالکل لکه پنجابي ویلا پښتو ورتل نه اورله پلار لبي ورتل، خو ما الکان چې غلو پښتو نه اورله خو بس روان وو چې دوی را اخر مطلب کله خو بنزو، نو دا دا ګوره د کې بیا یو بل خبره اندې چې کم مطلب لکه نړیوال نېشنلټی کم دغه دي کنه رولز ریګولیشن دی، هغه مطابق چې کم کم ماشومان چې کم ځکه مطلب پیدا شي کنه، نو هغه ته باید چې دی نېشنلټی ورکړي شي، چې کم افغانان دلته پیدا شوی دي او چې کم مطلب لکه خپل یو وخت تیر کړی دی، چې هغه مطلب لکه قانوني یو حق لري د نېشنلټي نو هغه ته خو ما په خیال باندې چې د نېشنلټي ورکی پاکستان خو دلته پاکستان چې دی هغه د نېشنلټي چې دی هغه رولز ان ډیر زیات چې دی مطلب دا لکه هغه دی ډیر مشکل رولز دی لکه ډیر هغه چې دا هغه چې دی کنونشن دی چې هغه د یو ان کنونشن پاکستان نه دی ساين کړی نو ځکه هغه نېشنلټي مطلب دوله نشي ورکی او قانونن ما په خیال باندې چې هغه خلکو ته نېشنلټي ورکی
مننه رفعت الله ورکزی صاحب او زرده شمس صاحب زتا ست راځم خو دلته به د ملګرو ملتونو د رضوا خو د ملګرو ملتونو د کډوالو څکم سازمان دی یونیسیار په پاکستان کې د کډوالو چاري تر لته روي او دوی په خو هم او دا ځل هم افغانانو په زور پر استلو اندیشنه شولې د دې سازمان په پاکستان کې څکم ویان دی کیسر افریدی مشال ریډو ته په راستولي ویډیو په خبرګون کې صدا چول دا به وور بیا به تاسو ته راځو
تیر روزنا په میډیا کې زدا سي ريپورت سره روان دي چې تیر کال حکومت کوم پلان د غیر ريجستره افغانانو حوالی سره امپلیمنت کړی او دا غي دویم فیز پر سر پیل کیږي او څومره هم افغان سيټيزن کارډ هولډرز یا اي سي سي کارډونه لرونکو چې کوم خلک دي په پاکستان کې نو هغوی ته به دا ویلي شي تاسو افغانستان ته واپس لاړ شئ نو دلته کې زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې په دغه افغان سيټيزن کارډ چا سره چې دي اي سي سي کارډونه لرونکو کی پدې کې داسې خلک شته چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی ځکه چې په افغانستان کې هلته کې چې کوم هیومانیټیرین چیلنجز دي یا هیومن رائټ چیلنجز دي د زنانو د ماشومانو د سکول چې کوم مسلې دي یا نور داسې د کار والی سره نو پدې کې داسې خلک پیږي چې هغه نشي کوي چې هغه واپس هلته افغانستان ته لاړ شي او دې والی سره چې کله 2020 نه پس چې کله په افغانستان کې کوم بدلون راغونډه نه پس یونیسیار زمونږه گلوبل ایڈوائزریز جاری کړیو چې موږ ټول هیوادونو ته دا خواست کړو چې څومره هم افغانان د افغانستان په باروسي کې نو باید چې هغه خپل وطن ته هیواد ته په زور باندې وانستول شي ځکه او کله وی هر یو سټیټس یې کړه په هر سټیټس یې کړه ان ډاکومېنټډ یې کړه هر څوک نو دا موږ خواست کړو ټول هیوادونو ته نو موږ د پاکستان نو دا خواست کوو چې هغه د تیرو سرویختو کارونه چې د افغانانو کبیل میلمستیا کړی ورنو دا وایي چې دا مېلمستیا دی جاری وساتي د هر یو ریاست یو ساورن پرورګیټیو چې خپل لاز امپلیمنٹ کی یا خپل امیګریشن ریګولیټ کی خو کوم صورتحال چې په افغانستان کې دی نو هغه ډیر چیلنجینګ دی انسرټن دی نو دا خلک نشي کوي چې هغه واپس لاړ شي ظاهر دی په دې کې خلک په دې کې داسې خلک شته چې هغه په رضاکارانه تور باندې خپل هیواد ته واپس تلی شي تل غواړي نو هغه تلی شي خو په زور باندې لیکل دا به مناسب نه نو موږ یونیسیار موږ حکومت دا خواست کو چې د دې خلکو لپاره هم داسې یو میکانیزم نه مخې ته راوړل شي چې دا خلک دلته موږ سکرین کو او دې کې موږ وګورو چې دې کې د خلکو کې چې آیا دې ته څه چیلنج شته افغانستان کې کې نشته دی وته نو دې باندې سره موږ یونیسیار د حکومت مرستې ته تیار یو که هغه ټیکنیکل سپورټ وي که هغه فاینانشل سپورټ وي او دې ته موږ تیار یو
د شمسب تاسو کیسره پردای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو سیار په پاکستان کې وایي د دغه خبري واورېدلې او تاسو هم تقریبا رفعت الله ورغزی صاحب هم دغه یو خبر وکا او اکثر افغانان هم خپل د خبره کوي چې د افغانستان په داخل کې حالات د دې جوګنې د سیمول تلارځ آیا دا خبره فرشتیا هم داسې ده چې بالکل حالات د دې جوګنې د ځکه چې کدا چې نه دین او هغه افغانان چې وار لمخه په افغانستان کې په دومره لوی تعداد کې اوسي چې هغه د پاکستان هم زیات دي نو هغه بیا څنګه ژوند کوي کنه دا هسي یو پلمه ده یعنی د خلکو د نه تک پلمه ده کنه پرشته هم د دوی د پاره دا امکان نه لري چې لاړ شي
دا زده چې په دغه کډوالو کې ممکن یو فیصدی یو څو سلنه داسې کسان وي چې هغه په افغانستان کې لازم امکانات ولري خپل کورونه ولري هلته اقتصادي چارې ولري او یا هغه سیز نه غونډوي چې تګ راتګ هم کوي کنه خو غټ تعداد چې دی د هغوی داسې دي لکه مخکې چې ویل شو چې دوی هم دلته پیدا شوي دي د دوی ژوند دلته دی کاروبارونه یې دلته دي دوی افغانستان سره اړیکې هغسې نه دي ساتلې لکه یو تعداد خلکو چې ساتلي دي دوی ته به لږه مشکله وي بل دا دی چې د کډوالو په دومره غټ تعداد کې چې خبره د میلیونونو وي د لکونو وي دا په دنیا کې اصول دا دي چې لکه اوس خو پاکستان په دې کې یوه پارټي ده افغانستان یو طرف دی یونیسیار دی آی او ایم دی ځکه دې کې د ډاکومېنټډ او غیر ډاکومېنټډ او مختلف کټګوري دي نو داسې نه دي چې ټول په ریفیوجیز دي یو د یونیسیار پورې تړلي دي دې ته نړیوال سازمانونه نړیوال ارګنایزیشنز هم مرستو ته آماده کیږي د ورلد بینک پورې ورته راځي په خایم دي کې مرستې کړې دي پاکستان ته پکار ده چې دوی دا سیاسي مسائل امنیتی مسائل دی دا یو غاړه ته کی دي د افغانستان سره د اوسنی واکمنو سره دی یو جدي بحث سره یو سیریس بحث دی سره شروع کی یو تقسیم اوقات یو ټایم ټیبل دی جوړ کی کاغه یو کلنی ک دوه کلنی ک درې کلنی دا کډوال په یو شپه او په یو ورځ کې نه دی راغلی په یو میاشت کې نه دی راغلی دا د سلویخ پنځوس کالو کډوال دی نو دې ته به په ډېر حوصله مندانه توګه باندې همدغسې یو تقسیم اوقات جوړیږي واقع بینانه توګه باندې د پاکستان په خورو ورو سیمو کې دی پراته دي په یو منطقه کې نه دي په ټول صوبو کې پراته دي نو داسې یو عملی پلان دی ورته جوړ کی ځکه چې د دوی په یو وار تګ مشکل دی افغانستان جګړه نامنی که څه هم اوس امنیت راغلی دی اقتصادي مسایل او دا شته دی هلته داسې امکانات نشته یعنې پاکستان هم مشکلات لري دا هم نه وایو چې پاکستان کې ډېر زیات امکانات دي خو دوی څه ناسته اوس دلته ژوند جوړ شوی دی نو بهرحال داسې یو جدي بحث ته ضرورت دی چې دوی سره کینی یو منطقي پلان جوړ کړي او هغه داسې یو پلان وي چې نه سیاسي یا داسې دغه ولري اغېز ولري په خلکو باندې یا بې عزتي رامنځته شي چې پولیس ته کوتک په لاس ورکړي لکه دا اوس چې کوم دوی د ای سی سي نوم اخیستی دی دا په دې معنا چې هغوی به اوس پاسپورټ ته هم نه ګوري پی او آر کارت ته به هم نه ګوري پولیس او امنیتی ادارو ته خو صرف بیا یو بهانه پکار ده دا چې د ای سی سي نوم واخیست خو بیا کارت ته نه ګوري بس چې د افغان نوم والی د مهاجر نوم والی هغې بې عزتي کوي نو دا یو منظم پلان دی جوړ کړي او منطقي لاره دی جوړه کړي چې کال کې کیږي دوه کالو کې کیږي مګر چې افغانستان هم ومني او یونیټ سی آر او آی او ایم او دغه مربوطه ادارې هم ومني
مننه زرده شمسی به رفت الله ورکزی سی بیو بل خبره خپله پاکستان کې څه کم خلک دي خصوصا په بهرال پنجاب کې ډېر افغانان دي په بلوچستان کې دي په سند کې دي په خیبر پښتونخوا کې په دې کې بیا زیات تعداد وي خپله یعنی که دوی لاړو یا لاړ شي دلته چې له خلکو سره کم اقتصادي یو تعلق دی یا دلته دوی یو پرا کلچر بدل کړی دی شان بدل کړی دی پر هغه تاسو کله اثر لیدلی دی چې د افغانانو له تک سره بیا دلته یو څه کمبوت یو څه نیمګړتیا یا څه اثر لیدل سوی
وګوره د سړي چې دلته خو پاکستان کې چې ډېر وخت نه د افغانان ژوند کې دلته چې ډېر افغانان چې لکه بزنس سره مطلب لږ دي کنه تعلق دی خپل تجارت کوي او دلته خو غټ غټ بزنس مانان دي په خاص کر په پېښور کې او په اسلام آباد کې هغه مطلب دی چې لکه هغه یو له هغه سره زمونږ چې کوم اقتصاد دی هغه کې دا هغه یو خپل برخه دی لکه دا چې دی نو کدسي حالات جوړیږي چې اوس مطلب اچانک دا ټول افغانان چې دی دا مطلب لکه دا چې کوم ډېر خو بزنس لري یا دلته خو کاروبارونه دي کدا زمونږ د اکانومي نه بالکل دا پیسې وباسي نو زمون خو الریډي دا اقتصاد چې دی لکه ډېر بدی وخت ډېر خراب روان دی نو د دې مطلب دی چې خامخا یو اثر وي دلته لکه د سران چې دی اثر کېدلی شي او نور دا چې ډېر وخت نه افغانان تقریبا دا تیر سلوخت نو کالونه مطلب پاتې کیږي ډېر هغه زمونږ چې دی یو ډېر لکه ډېرې اړیکې جوړې شوې دي خپل کې کنه لکه ډېر سیزونه داسې وو چې هغه افغانان راغلو مونږ ته زده کړو مطلب دا دلته دو چې کوم خوراکونه وو دا دی هوټلې وې د دو چې کوم رهن سهن وو ډېر سیزونه هغه مطلب دلته لکه د پاکستانیانو زده کړو خاص کر پښتانه چې وو دا روټې چې دی اوس هم مطلب دلته د افغانانو خپل مطلب لکه هغه روټې چې دی ډېر ښایسته طریقې کې دو چې دی پخې هغه اوس ټول پېښور کې تقریبا مغه د افغانانو سټایل هغه تک طرز ولا دغه دی مطلب روټې دی نو دا سیزونه دا لږ زګ مطلب دی چې دا اثر خوبوي او ما په خیال باندې چې دی اوس لکه دا او د خبرې ضرورت دی چې دا څنګه شمسې بوم وي چې دا یو مربوط طریقې سره د دوه پسې چې دی لکه د کې دوړم ملکونو چې دی دا حکومتونو او چې کوم نړیوالې ادارې دی لکه یونیسې آر دی یا نور آی ایم دی دا د باید خپل کینی او دا چې دی د تا واقعي چې دی مطلب یو مربوط نظام جوړ کی چې دا مطلب لکه اوس بیا چې د څه وخت راځي چې مطلب دلته ولسونو منځ کې ډېر اوس دا تو تیر پاله راغله دي چې نور حالات خرابيږي غو نه خدای چې مطلب دا چې دی او طریقه جوړ شي او دا ټول په بایزت طریقې سره خپل ملت لاړ شي
مننه رفت الله ورګ زی سبزی سي غړي ته ګورم وخت پوره سو بهرال پښتنیم ډېر دي تاسو سره به جوابونه وي خو بهرال بحث پای ته رسیږي رفت الله ورګ زی سب تاسو او زرده شمس سب تاسو د دواړو ډېر مننه په بحث کې برخه واخست مننه دا د مشال تورن لاندې چې پکې مو د پاکستان حکومت د افغانانو د استلو د ممکنه فیصله پاړمو له پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس او په پېښور کې خبريال او شننکي رفت الله ورغزي سره خبري کولې بحث پایته رسیږي تاسو کولای شئ چې هم دغه بحث په فیسبوک او د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ
او په ریډیو باندې واوري. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخمشه
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لا مونږ سره اوسئ.